있는 아우아지아.
는 아우아지아.
السلام علیکم در نوریدن کو ستلی مشی په خیر راغلی د نن او وضعیت پروګرام ته قدر من نوریدن کو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نن او وضعیت پروګرام معمولا په ورځنیو مسایلو او حالاتو پورې مربوط وي مګر در نوریدونکو زه غواړم چې مخکې دې چې پروګرام معرفي کوم غواړم یو خبره وکم او غدا چې د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه په لندو سپو 1200 او په 902 کیلو هرتز خبريږي نو تاسو ټول نه مننه کوم چې د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي نن دی یو ادبی فرهنګي تحقیقي شخصیت او لیکوال سره د هغه په تازه تحقیق یو سوشي به خبرې کوم دغه لیکوال او محقق استاد حبیب الله رفی ده استاد اوس په کاناډا کې ده او ډیر د خوخی زده چې د رفی صاحب صحت ښه شوی ده او زمونږ بلنه یې منلې ده او نو کابل شو چې ورسره بیا یو څو دقیقه خبري وکړو او د معلوماتو نه مفید شو نو زه وګورم چې رفی صاحب پروګرام ته راغلی دی یا نه رفی صاحب محترم زما غا غوري رفی صاحب غا غوري رفی صاحب السلام علیکم غا مې اوري زه د رفی صاحب غا غنورم پروډوسر صاحب در نوری دن کو کوشش به وکو چې وګورو چې څه مشکل دی چې د رفی صاحب سره نه روخ کیګو نو اول تاسو خبرونه واوري روسته بیا مونږه د رفی صاحب سره غږیږو مننه
ویان احمد الله چوال د افغان خوځو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس چې پرون د انډونیزیا او قطر په ګډه مشري په انډونیزیا کې جوړ شو په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې ثبات او سوکالۍ لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو پیل دوه غوښتنه کړي د دې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې چې پرون ناوخته د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړه د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د نجونو او ښځو ونډه کلیدي بلل شوې او زیاتوي په ټولنه کې د دوی د بشپړ مساوي او معنا لرونکي ګډون سره به افغانستان وکولی شي خپل بشپړ ظرفیت ته ورسیږي په دې کانفرنس کې چې د امریکا نیوزیلند ناروې متحده عربی امارات او پاکستان په ګډون د شاوخوا 40 هیوادونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړو ګډونوالو منلې چې اوس مهال په افغانستان کې خزه او جونې زده کړو روغتیایی اسانتیاو سفر او کاری فرصتونو په برخه کې لننګونو سره مخ دي بیلابیلو بنسټونو او هیوادونو یو وار بیا د طالبانو په امر په عام محضر کې د خلکو د اعدامولو د امریکې دوه د مخنیوي غوښتنه کړې په فراه ولایت کې د طالبانو په امر دوی وسړي د علني اعدام په اړه عکس العملونه روان دي او بیلابیلو هیوادونو یا هم بنسټونو ویلي چې دغه سي احکام او عملي کول زورونکي او د نه منلو وړ دي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شازده فیرې کیرن ډیکر ویلي چې په فراه کې د سلګونو کسانو په حضور کې علني اعدام باید وغندل شي په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ وینت پرون په ټویټر کې لیکلي په فراه کې دغه علني اعدام د ژوند له حق سرغړونه ظالمانه غیر انساني او لسپکاوي ډک مجازات دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم دغه علني اعدام غندلې ویلي دي چې دا اقدام له نړیوالو مدني قوانینو او د سیاسي حقوقو سره په ټکر کې دي د کوچنیانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن پر اروان میلادي کال کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 23 میلیونو د اوختو وړاندې نه کړي دغه مؤسسه وای په افغانستان کې بر اروان میلادي کال د افغانستان 15% وګړي بشري مرستو ته اړوي د دې ادارې په خبره په دې ډاله کې په میلیونونو کوچنیان هم شامل وي یاد اداره وای چې پر اروان کال کې په خوارزواکۍ دښته کوچنیانو شمیر هم زیات شي د کوچنیانو د ملاتړ مؤسسه وای په افغانستان کې د تیر کال په پرتله په خوارزواکۍ د اخته کوچنیانو شمیر 50% زیات شوی د دې ادارې د رسمي شمیرو له مخې د محل په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته کوچنیانو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. د پاکستان د مرکزي بانک د بهرنیو اسعارو زیرمه د 6.1 میلیارد ډالرو ریکارډ کچې ته راټیټه شوې. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د پاکستان مرکزي بانک د بهرنیو اسعارو زیرمه له 5.4 میلیارد ډالرو کموالی وروسته اوس 6.2 میلیارد ډالرو ته ټیټه شوې ده. د بهرنیو اسعارو د زیرمې اوسنۍ اندازه په 13 کلونو کې تر ټولو ټیټه اندازه بلل کیږي. د یادونې وړ ده چې د بهرنیو اسعارو د زیرمې زیاتول د اپریل په میاشت کې د محمد شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان د نوي حکومت د اجنډا په سر کې و. مګر شمیرې ښیي چې له هغه وخت راهیسې د پاکستان د مرکزي بانک په دې زیرمې کې نږدې 4 میلیارد ډالر رقموالی راغلی دی چې هغه مهال 10.9 میلیارد ډالر و. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي چې بشري هڅو ته د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه بشپړ معافیت ورکوي. د دغه پریکړه لیک مسوده چې د آیرلند او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا وړاندې شوی، هغه اندېښنو ته ځواب وای چې د بشري حقوقو ډلو د دوی پر کارونو د دغو بندیزونو د اغیزو په اړه راپور ورکړي. کداغه پریکړه لیک تصویب شید ملګرو ملتونو ادارې نړیوال سازمانونه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څارنې لاندې د بشرپالنې ډلې لکه نړیوال سور صلیب او نور مرستندوی ډلې چې له ملګرو ملتونو سره کار کوي به ورڅخه ګټه پورته کړي. پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو پر وروستي نوملړ چې تیرونه یې دغه هیواد د مذهبي ازادیو په نوملړ کې د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په قطار کې راوستلې اندېښنه ښودلې. امریکا تیره اونۍ د پاکستان تر څنګ چین، روسیا، ایران، سعودي عربستان او شمالي کوریا د یورسو هغو هیوادونو په قطار کې راوستلې چې یا یې له مذهبي ازادیو سرغړونه کړې یا یې سترګې ورباندې پټې کړې. دغه اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کړی و چې په اړه یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون عکس العمل وښود. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې د المان د بهرنیو چارو وزارت په برلین کې د ایران سفیر احضار کړی. که څه هم د المان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو د خبر پر بنسټ د ایران سفیر د محسن شکاری د اعدام په غبرګون کې هلته ورغوښتل شوی. تر دې مخکې د المان د بهرنیو چارو وزیر انیلانا بایربوک هم پر خپل ټویټر د دغه اعتراض کوونکي اعدام غندلې او ناانساني چلن یې بللې. همدارز یې ویلي چې په اعدام ګواښل به د ایران د ازادۍ غوښتونکو غږ غلې نه شي کړی. 23 کلن محسن شکاری د اعتراض کوونکو له ډلې لومړی کس دی چې پرون د ایران رژیم اعدام کړ. د لوبرو ډګر وروستی خبر دا دی چې ټاکل شوی چې نن به د قطر په 2 لوبغالو کې د فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل 2 لوبې ترسره شي. د کابل پر وخت ماښام 9:30 به په لومړۍ لوبه کې کرویشیا له برازیل سره ولوبېږي او د شپې 9:30 به دویمه لوبه د هالینډ او ارجنټاین ترمنځ وي. سبا به د کوارټر فاینل پړاو دریمه سیالي د مراکش او پرتګال ترمنځ وي او په څلورمه لوبه کې به انګلستان له فرانسې سره ولوبېږي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
بیا هم السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. ما مخکې دا خبره وکړه چې نن لنیکه مرغه استاد حبیب الله رفی مون سره په خبرونه کې ملګری دی او ډیر د خوښۍ او خوشحالۍ زیاتې چې دی د یو څه مده مریضۍ او ناروغۍ نه ښه شوی دی او فعلا په کاناډا کې دی او زمونږ بلنه منلې ده چې خبرونه ترې شي. استاد السلام علیکم. زما غاوری.
وعلیکم السلام.
ډیره مننه چې ډیره مننه چې تاسو خبرونه ته راغلی یاستئ. اول خو زه تاسو د حال او احوال پوښتنه کوم چې څنګه یې استاد؟
فضل خدای مخ په خکې دوی. تداوی می روانه ده.
خا خا والا ډیر دی بیا زیاده چې شکر چې بیا هم ژوند او شرایط او حالات او د موقع او فرصت برابر کړ چې د امریکا غږ په خبرونو کې برخه واخلې. نو بیا هم درته وایم چې استاد ستړی مشي په خیر راغلی. بله محترم رفیع صاحب، دومره خبره یې چې تاسو یو خو ناروغه وي بل پلو د کورونا وبا ګډه و ساسي په حال خبرېدو، خو ما دې جرأت نکوه چې تاسو زحمت درکمه او پروګرامونو ته درو غوړم ځکه چې د حال خبرو، مګر اوس خو شکر خوشوي لغه دې او پدیم خبر یو چې د پښتنو د فرهنګي، اجتماعي او سیاسي ژوند په اړه کې د یو ډیر نادر کتاب په تجزیه او مقایسه او نورو تعلیقاتو بوختوي چې هغه کار چیرته ورسید استاد؟ هغه خلاص شو؟
هغه ډیر مهم کتاب د پښتنو د تاریخ یو مهم فصل دی چې په اومه تمه نه هم او لسمه هجري پیړۍ کې د پښتنو په سیاسي، ادبي، فرهنګي، فکري په دې ټول ژوند باندې رڼا اچوي او د شیخ متی بابا د وخت نه پیلېږي.
استاد دې د کتاب نوم څه شه ده؟ استاد وبخې
قاسم تر وخت پورې را رسېږي.
استاد وبخې زما پښتنو دا و چې اول د کتاب نوم که زما غوړیدونکو ته وایي چې دا کتاب څه نوم یې؟
د کتاب نوم اسرار الافغان دی، د پښتنو رازونه.
خا
وختان چې د پښتنو رازونه پکې دي.
خا 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 نو
کتاب
او بخې استاد، او بخې استاد، استاد او بخې زما بل سوال دا و چې دا سړول کتاب دې څنګه مو پیدا ک څنګه مو لاس راغې؟ دا خو به ډېر قديمي کتاب یې.
او دا کتاب خو یوز دولس کال، یعنی څلور سو دیش کال مخکې لیکل شوې دي.
خا
یو نسخه دوا کال مخکې په یو نیمګړې نسخه په کراچۍ کې پیدا شوې و چې ماته دوستانو راولېکله. او بیا وروسته مې د یوې بلې نسخې پته ولګوله چې هغه په جرمني کې و، د بشپړې نسخې. بیا مې د دوستانو نه کومک غوښتې جرمني نه هغه نسخه یو نیم کال مخکې ماته راوړه. دغونه وروسته مې کار پې وکړ، متن مې برابر کړ، مقدمه مې پې ولیکله، تشریحات او تعلیقات مې ورکړل. تقریبا شپږ سوه مخه کتاب دی، ډېر لوی کتاب دی، دا مې نشر کړ. او په دې کې مهمه خبر دا
او بخې استاد زه ستاسو خبره نشم ځکه ما ته دې کې سوالونه پیدا کېږي، دلچسپ موضوع ده. کتاب خپور شو بلې نشر شو ورسېد ځنه زاینو ته؟
کتاب یعنی زه ډېر سخت ناروغه وم، په پښو مې شکرې حمله کړې وه، لیکن کتاب مې چې خلاص کړی نو کې نه ناستم. کتاب مې خلاص کړ، چاپ ته مې ورکړ، خو زه بیا د پښو نه ولوېدلم و شفاخانی ته ولاړم، اوس د کانادا ته راغلی.
اوس خو شکر خیر ډیر خزا ده، خو ډیر غټ کار شوی دی. ښه اوس نو خبره ده چې کتاب دې پیدا ک، دا دې مو ویلې چې څنګه دې پیدا ک، او دا دې مو ویلې چې په دې کتاب کې څه شی دی؟ نو کله زرم دې کې نور معلومات ورکې چې تاسو ویلې چې د پښتنو اسرار چې دا څه ډول اسرار دي، د عمومي په چی شي سره دا کتاب؟
دا څلور سوه یو دیرش کاله مخکې لیکل شوی دی، اساسا د شیخ متی بابا د تصوفي طریقې تشریحات پکې دي او د دوی صوفیان پکې یاد شوي، لیکن په څنګ کې د هغې وخت ادبي حالات، فرهنګي حالات، فکري حالات د ټول زیز کې کړی شوي، خصوصا په اومه اتمه او نهمه هجري پیړۍ کې د پښتو ادب معلومات د معلوماتو نه تشوه. او په دې کتاب کې ډېر مهم معلومات ترلاسه شول چې د شیخ متی بابا په وخت کې د پښتو ادب یو ځانګړی سبک رامنځته شوی و، صوفیانه بدلی. او دا بدلی په دې کتاب کې ځای په ځای یادې شوی. او لنی کمرغه ما د دې بدلو یو پنځوس کاله مخکې د دې بدلو څو نمونې پیدا کړې وې. اول ته مې لیکلي وو چې دا د صوفیانه بدلی دي چې په دې کې رقص او موسیقي پخپله د دې بدلی د لوستلو سره پیدا کیږي، لیکن ما ته یې پته نه وه چې دا څه وخت ویل شوي او څنګه ویل شوي. بالاخره دې کتاب هغه ټول معلومات لاسته راوستل چې دا یو لوی سبک و چې د متیزایانو په کورنۍ کې او د نورو صوفیانو په حلقو کې وو. دوی به دا سندرې ویلې، رقص او سما به یې ورسره کوله. او په دې ترتیب دا داسې سندرې دي چې وایي پخپله د دې سندرو نه هغه وجد او سما او زوخ خروش را ولړیږي.
استاد نو تاسو ویلې چې دا نهضت شیخ متی علی رحمه پایل کړل.
شیخ متی بابا پایل کړو او دغه کورنۍ په اتم پول کې د دن مسای کلوسای دی شای قاسم هغه اوج تر سوالی او هغه دومره وسی کړی چې د عربستان، هندستان، ایران، افغانستان او د دې ځای ټول خلک د موریدان او تقریبا تدوله کوزيات موریدان درلودل او هغه و چې مغولي دولت د جهانگیر دولت د دنه وډار شو دای بندي کړو بیا د هندستان په وزندان کې وفات شو.
خدا خود د شیخ قاسم سرنوشت شو چې مهم سوالم دا دی چې تاسو ویلې د او چې تاسو راځو دغه نهضت او بل اخر دای په دې
دواله کوموریدان ولا خبر نه ده ته دینه مغول ودا شو چې دوی په پچای رانه ونیسي ځکه په دغه حمله وکړه او بندي کړ.
ها یعنی کوشش خو به مغول وکړي چې د خپل خواته واړوي. بله
او هو بالکل ورتویوی چې د اکبری دین ومنه او اکبری هغه ترشه د ویل زما پلرونو د چا مطابقت نه دی منلې ز خپل لار کوم خپل خوخه باندې ز پر مخ رواني.
ها
نو یعنی مطلق جواب ورکړ دغه نو ورسته بیا دوی لاس ور واچو.
ها باندې شو بیا مغه بند زندان کې مړ شو.
زندان کې مړ شو.
ها مگر دغه تر سو د شیخ متی بابا نه تر شیخ قاسم پوری چې د نهضت را رسیدي دغه وخت کې خو ډیر نور کسان مو مشهور کسان کنه مثلا خزی یا نارینه دغه کتاب کې اسرار الافغان کې نور نمونه شته یا نه
زیات دي خزو نمونی پکې دي نمونه پکې دي چاغو په دین او ذات کې برخه اخیستي او تر سلها او زیات نارینه پکې دي او ډیر مشهور خلک دي په ولس کې ډیر محبوب خلک دي په ولس نفوذ لري ډیر لوی نهضت دی یعنی دا بیخي ورکو د دې کتاب په وسیله دا نهضت را برسېره شو.
استاد د څه د تاسو چون دی باندې کار کړی دی د څو کسانو نمونه به یاد نکې یا نه به وي موس په ساسې په پیدا کې
ولی نه ولی نه شیخ متی بابا دی د اخوند میرداد دی او خواجو دی خیزر دی حسن دی ډیر دی د پکورې
خزی څنګه خزی شته پکې د خزو نمونه شته
د خزو نمونه هم شته او ببینک بخته د شیخ قاسم مور ده چې ډیره مشهوره خزه ده او ښه شاعره ده عابده ده زاهده ده او نور هم پریمانه خزی په دې کتاب کې یاد شوي.
استاد دا په کومه ژبه لیکل شوی دی دغه کتاب؟
کتاب په فارسی ژبه دی. کتاب په فارسی ژبه دی لیکوال یې پښتون دی حسین دی صابر دی خزر زوی دی او په قوم سنځای دی او کتاب یې په لاهور کې لیکلی دی.
په لاهور کې په فارسی ژبه لیکلی دی.
په فارسی ژبه لیکلی دی.
ها ها دا د سړول کلمې په کې یاد شي وي کنه تاسو ویلې چې د تصوفي او عرفاني نهضت تر څنګ یو ادبي او هنري نهضتم په همدغه وخت کې د اساس کې خودل شو چې شیخ متی بابا یې اساس کې خود نو چې دغه یو تهداب چې کې خودل کیږي کنه نو زما سوال دا دی چې دا د پښتو کلمه په کې ذکر شوی ده قبل کلمه په کې راغلی ده چې تاسو ویلې چې بله
پښتو ژبه ته افغاني ژبه ویل شوې ده او لیکلې دي چې دا د افغانستان د صوفیانو رسم وو چې دوی به د شپې ور بل کړو بدلې به بدلې او سما به کوله ورته کېدل به او دوی ځانګړي قوالان درلودل سازیان درلودل غو به ساز کاو او غو به سندرې وي نو په دې ترتیب دی ولوی نو ذات هغه کلی دا کارونه کلی دا یو لوی ادبی نهضت په دې کتاب کې خوندې کړی دی. البته نمونه دې نه دی ورکړي لیکن ما تقریبا 50 کال مخکې په یو بل کتاب کې د دې بدلو نمونه موندلې وی او ما لیکلو چې دا سندرې چې سړی ولی په دې کې یو ځوخ او جذب دی او غالبا د ابو صوفیانه حلقو کې ویل کېدلې دغه اټکل ما کړی و لیکن د نیمه پیړۍ دا کلم دا شپات وو چې دا کتاب پیدا شو دی کتاب ثابت کړ چې دا اټکل صحیح او درست وو او دلته لیکلي دي چې دوی به وخت په وخت دا سندره ویلې راتولېدل به خیراتونه به کول په لاساو غوایي او په سلاو پسونه به حلال کړل میله به وکړه پښتانه به هر ځای نه راغلل او دا سرودونه به ویل او دوی ورته ناست او په هغه کې به برخه اخیسته او ګډا به یې کوله رقص به یې کو او دا دود به یې پاله.
ښه ښه، نو اوس خبره ده چې تاسو ویلې د افغان کلمات نشر شوې ده کنه، راغلي ده ذکر شوې ده د اسرار الافغان کې دا د قبیلو اقوام او پښتني کورنۍ په باره کې سوال شي ودي یا نه دی ویل شي؟
دا لومړنی کتاب دی چې د پښتنو شجری په کې خوندي شوې دي. هالو.
بله مهرباني.
د پښتنو قانون دی چې سم په کلیو کې ماشومان ته پنځه پښته ورخایي پلار او د پلار پلار او دغه د پښتنو علاقه او په دې کتاب کې دغه مسائل لومړی ځل لیکل شوی چې بیا وروسته مخزن افغاني د دینه دولس کال وروسته لیکل شوی په هغو کې بیا نورې شجرې راغلي. لومړی بنیاد د پښتنو د شجرو په همدې کتاب کې ایښودل شوی دی.
ښه، دا د سجرو مثلا ډیره مهمه و چې زما سوال همدا وروسته زر کې و چې دا پوښتنه به کوم چې دا سجری خو ډیره مهمه دي، دلته دا سجری ذکر شوی دی یا نه، او که شوی دی څومره سجری رایسل شوی دی په دې کتاب کې؟
زیات سجری دي، شاو یا اتیا سجری پکې دي
مثلا
ځای په ځای دي شوی دی. او کې او ډیر مهم ټکی پکې دا دی چې د افغانستان نوم اته سو کال مخکې په دې کتاب کې راغلی دی.
ښه،
او افغانستان دی ممالک افغانستان، مملکت افغانستان، بلاد افغانستان، یعنی دی ولوی وسیع هیواد په توګه یې ښودلی چې د هرات نه تر سند او هند پورې غځېدلی دی. او په عین حال کې د خراسان موضوع په دې کتاب کې په وضاحت لیکل شوی چې خراسان او افغانستان دوی څنګه په څنګه خاورې وي چې یو ځای پرتی وي، څنګه په څنګه پرتی وي او خلک پکې اوسېدل. همداراز د پاکستان او ترکستان نومونه پکې راغلي او له هغو سره د افغانستان حدود پکې ښودل شوي دي.
ښه، یعنی دا نوم د افغانستان دومره کلونه پخوا موجود و، دا اوسنی افغانستان
احمدشاه بابا نه دی ایښی، دا چې وایي چې احمدشاه بابا ایښی. یو اوس ځینې تنگ نظر او په انګلستان کې روزل شوي کسان وایي چې دا نوم انګریزانو ایښی، دا ټولې خبرې غلطې دي، دا ډېر پخوانی نوم دی. د دې نه په څنګ کې روضات الجنات یو بل کتاب دی چې په هرات کې لیکل شوی، از فزاري لیکلی، هغه هم د افغانستان په پخوانی موجودیت او په اوو اته سوه کاله مخکې موجودیت باندې خبرې کوي.
ښه ښه، دا د متیزیو د نهضت د اخیری رهبر شیخ قاسم د سرنوشت په باره کې خو تاسو معلومات ورکړل کنه، چې د مغولو واکمنی چې ورته کومه بلنه ورکړه بلنه رد کړه او بیا هلته هغه شو په زندان کې وفات شو. اوس مثلا دا سوال پیدا کیږي چې د دې ترڅنګ خو به ډېر نور کسان هم دا نور به هم دغسې په همدې سرنوشت دوچار شوي وي که فقط صرف همده ته دا سزا ورکړ شوې ده، ځکه نهضت کې خو ډېر کسان
مثلا شیخ میردا چې د غور نیکه دی هغه په یوه جګړه کې وژل شوی دی. متاسفانه د پښتنو په خپلمنځي جګړو کې چې په هغو کې هم د مغولو لاس و، او نور یې هم داسې مبارز خلک وو، یعنی دوی هم د میدان خلک وو، هم د ذکر او فکر او د ادب خلک وو.
ښه، یعنی په دې دومره کلونو کې دغه ډېره سخته مبارزه دوی یوازې د مغولو سره کړې ده؟
د مغولو د نورو هغو قوتونو سره چې دلته دي، مثلا شیخ قاسم د بیلابیلو حکومتونو سره مخامخ شوی، ایران ته تللی، د صفویانو د غچ سره مخامخ شوی دی، په هرات کې د شیعهګانو له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. مطلب هر ځای ته چې تللی دی یا مخالفتونه ورسره شوي یا قدر و درناوی شوی. مثلا په بلوچستان کې د بلوچستان پاچا ډېر قدر ورکړی دی، ډېر عزت یې ورکړی دی. همدارس په نورو ځایو کې بیل بیل خلک پیدا شوي او د دوی سره بیلې بیلې رویې شوي.
وبخښئ، دا د بلوچستان پاچا هغه وخت څوک و؟
د چا؟
د بلوچستان پاچا هغه وخت څوک و چې د دوی ډېر قدر عزت؟
د مکران پاچا و، نه پوهېږم نوم یې، دلته عثمان نه دی لیکلی. هغه دته ډېر زیات قدر ورکړی دی. او په ایران کې هغه صفویان وو، د خانه عباس صفوی وو، د هغو د خانه مخالفتون. په هر صورت یعنی دوی د ټول ملتونو چې په دې سیمه کې موجود وو او غوښتل یې چې پښتانه غلامان کړي، د ټولو سره مخالفت درلود.
ښه، نو اوس خبره دا ده استاده چې دومره مهم کار تاسو کړی دی، دومره زیار مې ایستلی دی، دومره زحمت مې ایستلی دی، څومره وخت نیولی دی چې تاسو خپل ویلې چې اخره کې بیخي له پښو ولوېدې، مریض شوې او سرم شفاخانو ته ورسېده؟
یو نیم کال وخت ونیو، د قرنټین دوره مې مرشد پکې تیر کړه.
ښه،
کور کې قرنټین وم، کار مې پکاو، په اخر کې چې کتاب د چاپ مرحلې ته نږدې شوی و زه ناروغ شوم، بیا مې کتاب چاپ ته ولېږه، لیکن کتاب نیمګړی نه شو. په ډیر ښه صحافت طلایي پوخو په هغه ټول څه چې په کار و هغه ټول ضرورتونه یې رفع شوي، په ډیر ښه صحافت او په معیاري صحافت او په معیاري اصولو چاپ شوی دی.
او استاده تاسو ته تبریک وایو، ټولو افغانانو ته تبریک وایو، د دغسې یو تحقیق او دغسې یو کتاب خپرول
د پښتنو لپاره یو ډیر لوی کار دی.
استاده یوازې پښتانه نه، یوازې پښتانه نه، بلکې د ټولو افغانانو لپاره چې پښتانه یو قوم دی، نور قومونه دي.
بله، سیمه تاریخ دی.
بله، د سیمې د تاریخ لپاره دی چې آینده ځوانان په دې باندې پوه شي، که هغه پښتون دی، که فارسیوان دی، که تاجک دی، که ازبک، په دې پوه شي چې پښتانه څوک دي، او دغه افغانان بیا په دې پوه شي چې ازبک کوم قوم دی، تاجک کوم قوم دی، په دې ټولو دې باندې پوه شي، او د واقعیتونو په رڼا کې یو څه شی ورولي چې هغه ثبوت وي او واقعیت وي.
ازبکانو سره، د پاچایانو سره، یعنی د ټول په کې راغلي دي. په عین حال کې د دې سیمې اقتصادي حالت، د دې سیمې اجتماعي حالت، دغه ټول پکې منعکس شوی دی.
دا د پښتنو دودونه او رواجونه او جرګې و دا مثلا
بالکل ټول پکې دي، جرګې، رواجونه، دودونه، ولور چې څه ولورونه به اخیستلو، هغه خیراتونه چې دوی کول، مثلا اقتصادي، مثلا یو غوایای په دوا روپۍ کې د دغه وخت په پیسو. ډیر ښه معلومات لري،
یعنی ډیر دل چسپه ده. کتاب خو به د کوم ځای کې ویب سایت کې پروت نه وي چې ځوانان ولولي، استفاده ته نه وي، مونږ ولولو.
ولان زه ناروغ شوم، کتاب مې وصل ټوک مې وشلې وی، نور پاتې دی په کابل.
چیرته ده دا کتاب؟
په کابل کې یو هغه کې شته دی، په کتاب فروشي کې اکسوس ورته وایي، په غو کې شته دی. نو ولته په وځا کې مې بندې کړای دی.
ښه، نو دا خو باید بندې نشي، دا کتاب باید زر تر زر آزاد شي، ځکه چې دغه مسایلو کې کله کله اختلافات راځي زموږ د افغانانو ترمنځ. نو دا باید په تاریخي حساب باندې، تحقیقي حساب باندې ثابت شي چې دا قوم څوک دي، چیرې اوسېدلې دي، د کوم ځای نه راغلي دي. دا خو د ژوند او مرګ خبره ده، ټول په دا ټول غوړي چور باندې پوښي، خپل تاریخ باندې پوښي، بنیادی خبره ده استاد. بس نو تاسو ته ښه ژوند غواړم استاد، او صحت درته غواړم. اوس په کوم کار بوختي؟ په بل کار بوختي؟
خاص کار نه لرم، لیکن زه په دې کتاب کار ډیر خوشاله شوم.
ډیر تاسو ته تبریک وایم، ټول ته تبریک وایو. ډیر ښه، تبریک درته وایم. زما زړه چې د دې سندرو یو نمونه مونږ ته وی، خو نه پیغام چې په ذهن کې بدوي یا نه، د دې سندرو یو نمونه
درته وایم، ځکه چې هغه د سندرې چې د دې لوستلو نه موسیقي راولالي.
ښه، اوس خو نه پر نه پروگرام ختم شو، بل وخت به پیوغه گیګو. ډیر معذرت غواړم، ډیر معذرت غواړم. په مخم خه، السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام علیکم.